شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو. پیل کې لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګزرن یا پولیو له منځه وړلو پر پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنج شنبه په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل.
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورځي او په ورځ بعد ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپل سپارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سپارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیرونې په ننګرهار کې د ګزرن څلورمه مثبت پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزرن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. د ایمرجنسی روغتون وایي پرون شپږ اویا زره ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بی بی هاجرې په نوم د یوې ښځې و ماشوم و چې د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ په نسایي ولادي مرکز کې وزیږید. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وخوري چې د دوی مرکز ته تر رسېدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر وایي دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ اویا زره ماشوم و چې په خوندي ډول وزیږید. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام د سقوط له خطر سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر یولیو فیلیون پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تیر کال د دې سازمان په مرکزونو کې د 3015 هغو ماشومانو درملنه شوې چې د پښو سوی شکل یې درلود. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه کیږي. دواړه لوبډلې به نن یک شنبه د همبان توتا میدان کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان وتوانېد تېره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د روانې چهار شنبې په ورځ خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداري په اړه د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. د غدري هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې وړ لوري هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړي چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شو یو میزایلو کشف او ارزونه پیوړی کړي. د ایلان داسې وخت کیږي چې تیره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوید. او د سینیګال حکومت اعلان کړی چې پرون شنبه د پولیسو او د اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ په خوډب کې شپږ نور کسان هم مړه شوي او د ټپیانو شمیر 15 ته زیات شوی. له دې سره د وژل شوی شمیر 9 ته رسېدلی. په سینیګال کې تېره جمعه دغه تاوتریخوالی وروسته له هغې راپیل شو چې د اپوزیسیون محبوب رهبر عثمان سونوکو پر یو ښځه د جنسي تیری په تور په 2 کاله بند محکوم شو. لاریونوالو عامه او خصوصي ملکیتونه، بانکونه او مغازې چور کړي او ځینې ځوان اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل. سونوکو چې لا نیول شوی نه دی په پلازمینه ډاکر ښار کې په خپل کور کې تر څار لاندې او په خیاب کې محاکمه شوی. هغه ادعا کړې چې حکومت د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د ده د نمایندۍ د مخنیوي لپاره دغه تورونه ورباندې لګولي. د ولسمشرۍ دغه ټاکنې د 2024 میلادي کال په فبروري میاشت کې کیږي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر تک سره دوی اکثریت په کورونو ناست دي او قاضیان خو اکثریت بې دندو سوي دي.
په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړنې پولیو لمنځبړلو د پروګرامونو پر بهتري د قطر په پلازمینه دوحه کې مشورتي غونډه روانه ده.
تخنیکی مشورتي ګروپ افغانستان او د پاکستان پروګرامونو ته نوې سفارښتنه وړاندې کوي.
په اوکراین د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو سره په اوکراین کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په رواني وسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې تر دې مخکې ویلي وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په سلګونو قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو شړل شوي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه مدافع وکیلانو، قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې د اوسنیو چارواکو چلند تپیزانه بللی. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر وایي په تیرو څه کم دو کلونو کې چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه چینګه کړې، ګڼ قاضیان، مدافع وکیلان او څارنوالان له دندو شړل سوي دي. جمعه خان عمرخیل له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل دغو کسانو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کار کاوه.
په تیر حکومت کې مدافع وکیلانو له قاضیانو له او داسې نور بنسټونو چې د عدالت د تامین په برخه کې د خلکو ترڅنګ ولاړ، د حقوقو په برخه کې دوی خلکو وکالت کول او کار کوي، د ملت په چوپړ کې وو، د خلکو په چوپړ کې وو، د هیواد لپاره تل دوی په خدمت کې ولو. چې متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اکثره دوی اکثریت په کورونو ناشتي او قاضیان خو اکثریت به دندوسي وي دي. د هیواد پیسې په مصرف شوې دي، دوی باید د هیواد په درد خوړل سي او اسلامي امارات دوی ته هر څه زر باید د کار زمينه برابر کړي. او داسې اشخاص موږ پیژنو چې په ایران، پاکستان او داسې نور همسایه مملکې کې دوی پراته دي، د ټولنیز، سیاسي او ټولنیزو مشاکل پر اساس دوی هیواد پریخی ده او د هجرت شپې ورځ سبا کوي. دوی باندې هیواد شتمنۍ مصرف شوې ده، دوی باید په هیواد کې د خپل خلکو د ولس په چوپړ کې وي او د دوی د کار مخه باید څوګون نسی، بلکې دوی ته باید د کار زمينه فراهم کړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جنوري میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور کسان چې له حقوقي نظام سره سروکار لري له جدي خطر سره مخامخ دي، په ځنګړي ډول د دې طبقې ښځینه قشر. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو په وړاندې د طالبانو چلند تبعیضانه بللی او وایي چې تر اوسه 255 ښځینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو لس فیصد برخه جوړوله له دندو شړل سوي او په دې موده کې په سلګونو څارنوالان او مدافع وکیلان هم وزګاره سوي دي. خو د وکیلانو نړیواله اتحادیه د می میاشتې پر 23 ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ښځینه مدافع وکیلانې دا مهال بې دندو سوي دي. بلخوا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل ګڼ مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي چې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي.
په ایران او پاکستان کې د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو وضع ډیره خراب ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او هغو هیوادونو چې پنه وختون کې منی د افغانانو د برخه د برخلیک په باب چندان پام نه دی کړی، ځکه نو د افغان حقوق پوهانو ټولنې تل هڅه کړي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو بنسټونو ته د دغو کسانو د ناوړه وضعیت په باب معلومات ورکړي.
په افغانستان کې ځینو ښځینه مدافع وکیلانو ویلي چې طالبان یې کاري جواز نه تمدید کوي او داسې شرایط وضع کړي چې ښځینه مدافع وکیلانې خپل کاري جوازونه تمدید نه کړای سي. په دې اړه مو د طالبانو د عدلي وزارت د ویان څخه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر 13 جنوري میاشتې په افغانستان کې د 1200 څارنوالانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی چې ځینې څارنوالان د کورونو د تلاشي پر مهال نیول سوي دي ویل سیوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال له زندانونو د زرګونو بندیانو تر تیښته وروسته هم ځینې مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو حملو پر مهال وژل سوي دي.
و هم اوریدل چې ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تېر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو لمنځبړلو د پروګرامونو پر بهتري مشورتي غونډه روانه ده چې د ګڼو سازمانونو استازي پکې برخه لري. دغه غونډه د قطر په پلازمینه دوحا کې پیل شوې چې نن یک شنبه وروسته یو څلورمه ورځ ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د قطر پلازمینه دوحا کې د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټاګناستي په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنځ شنبې په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبې پورې دوام کوي. د غونډه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، د ویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او نورو هیوادونو استازي برخه لري. په افغانستان کې د یونیسف پولیو لمنځوړو پروګرام د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون ازادي راډیو ته وویل تخنیکی مشورتي ډله یا ټکبه پر بحثونو او سلام مشورو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل سپارښتنې وسپاري.
تخنیکی مشورتي ګروپ افغانستان او د پاکستان پروګرامونو ته نوي سپارښتنې وړاندې کوي تر څو د نوو سپارښتنو پرانا کی د افغانستان او پاکستان پروګرامونه مخته ولاړ شي او د پولیو ناروغي لپاره داسې ستراتیژي او طرحې جوړې کړي تر څو دا ناروغي چې وسنه خبرېدل دي داوا درولای شي او په پای کې یو داسې حالت ځان ورسوي چې دا ناروغي محو کړل شي.
د پولیو لمنځوړو نړیوال نوښت په بلنه دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیروني په ننګرهار کې د ګوزند څلورم مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګوزند یوازې دوه مثبته پیښه ثبت شوې وي، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسید. که څنګه په افغانستان کې په 2019 کال کې د ګوزند د مثبتو پیښو شمیر 900 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمیره 650 ته زیاته شوه. دا 2000 لومړی میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن لا هم پکې په بشپړ ډول نه دی ختم شوی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې دوی به له افغانستان سره جنس په جنس یا بارتر سوداګري پیل کړي، د پاک افغان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې دوی تر اوسه په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت هم وایي چې تر اوسه له پاکستان سره په دې برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جمعې په ورځ وویل افغانستان، ایران او روسیې سره به د جنس په جنس سوداګرۍ په برخه کې یو میکانیزم عملي کړي. نور جزئیات ته خطر پر دې پر راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې داسې میکانیزم به پلی کړي چې لمخې له افغانستان، ایران او روسیې سره په مشخصو سوداګریزو توکو کې د بارتر سوداګری ته اجازه ورکړي. خو د پاک افغان سوداګری خونوي چې په دې اړه د طالبانو حکومت او افغان سوداګرو لخوا کوم پریکړه نه ده شوې. بارتر سوداګری د جنس په جنس تبادله یو ډول دی، داسې چې د پیسو راکړه ورکړه پکې نه کیږي، خو د جنس پولی ارزښت په پام کې نیول کیږي. د پاک افغان سوداګری خونی مسؤل خانجان علي کوزی وی چې د پاکستان لخوا د بارتر سوداګری موضوع څومره د وړاندې راپورته شوې و، خو د په وینا تر اوسه په دې اړه هوکړې ته نه دي رسیدلې.
څومره د وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې خونی هوکړه کړې و چې پر ګډې تګلارې کار وکړي او پروتوکول لاسلیک کړي. خبرې مو وکړې خو هوکړې ته ونه رسیدو. اسلامي امارات هم ویلي چې دا موضوع دی اوس وی
گفتن کې فعلاً باشه.
خغلی علی کوزیوی د بارتر سوداګری معمولا د مشترک المنافع هیوادونو ترمنځ کیږي او دا محل دا ډول سوداګری د پاکستان په ګټه ده، ځکه د خبره پاکستان دا محل پولیو بانکي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایع وزارت بیان اخونزاده عبدالسلام جواد هم ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان سره جنس په جنس سوداګری د جزئیاتو په اړه غونډه شوې ده، خو د نوموړي په خبره هم دا موضوع لا وروستي شوې نه ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او سبزی او د ټولنې مشر حاج امید حیدر وای له پاکستان سره د بارتر سوداګری د افغانستان په ګټه نه ده او پاکستان ته د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله کم دي.
خوشی نمی‌بینم که به خاطر از این خوشی نمی‌بینم.
زده مسئله که کومه ګټه نمی‌بینم، ځکه چې زموږ صادرات
شپیته او یو فیصد پاکستان ته دي او واردات مو کم دي. موږ د صادراتو په بدل کې که جنس او یا خپل پیسې راوړو په دې سره به زموږ سوداګري محدوده سي.
نس پاکستان واردات کم، صادرات بیشتر درم.
ښاغلی هیدر وی تیر کال پاکستان ته د میوه او نورو توکو سوداګري د سوداګرو په ګټه نه وه او وسیله هین سره سوداګري پیل کړی ده. د ننګرهار ولایت د سوداګري او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې بارتر سوداګري یو پخوانی ډول دی او اوس د بانکونو پښتون کې ورته اړتیا نشته. هغه دا هم وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري په برخه کې توازن موجود نه دی.
یکی از عامل عمده که ما مشکل داریم در
په بارتر تجارت کې توازن نسته. ډیری جنسونه چې موږ واردوو د افغان سوداګرو دي او ډیری جنس چې موږ پاکستان ته پلورو هغه هم د افغان سوداګرو دي. پاکستانی سوداګر د ترانزیت نه پرته په نورو برخو کې ډیر شکل نه دي.
د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی بیاوی پاکستان اقتصادي نورین مدیریت او په هغه هیواد کې د انفلانسیو د کچې د کنټرول په هدف بارتر سوداګری ته زیات لیوالتیا ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک د وروستي راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړه شوې او دغه صادراتي توکو ډیره برخه سکاره، تیل، سبزیجات او میوې دي.
و موردل وروسته لاغې چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې دوی بل افغانستان سره جنس په جنس یا بارتر سوداګري پیل کړي. د پاک افغان د سوداګرۍ خونې او همدا ډول د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره په دې برخه کې هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پر اوکراین د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو سره په اوکراین کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اوکراین چارواکو پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له هوایي حملو د خوندیتوب د پناه ځایونو له تفتیش وروسته ورته معلومه شوه چې یو پر څلورمه برخه پناه ځایونه د حملو په وخت کې یا قلف و یا هم غیر فعال. بلخوا د اروپایي ټولنې مخکښو ډیپلوماتانو له جنوبي کوریا سره د اوکراین د پوځ د اړتیاو پوره کولو لپاره مهمې خبرې کړي. دا هم په دې اړه جزئیات.
وروسته له هغه چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوه ښځه چې ظاهرا له هوایي حملو د خوندیتوب د یوه قلف شوي پناه ځای مخې ته انتظار و ووژل شوه، د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له هوایي حملو د خوندیتوب 4,800 پناه ځایونه تفتیش کړي چې له ډلې یې 225 قلف وو او 893 نورې د استفادې لپاره مناسب نه ګڼل کېدل. د پلازمینه کیف څارنوالۍ هم پرون وویل چې له یوه قلف شوي پناه ځای د باندې د یوې 3 کلنې ښځې د مړینې په اړه تر جنایي څېړنو وروسته 4 کسان نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې یو امنیتي ساتونکی هم شامل دی چې نه وتوانېدلی له هوایي حملو د خوندیتوب د پناه ځای دروازې پرانیزي او بل یو هم محلي چارواکی دی. د څارنوالۍ په خبره کې دغه کسان چې د یو تن د مړینې له کبله نیول شوي مجرم وپېژندل شي تر 8 کلونو په بند محکومېدای شي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم ویلي چې د دې ښار 250 اوسیدونکو د خپلو استوګنو په شاوخوا کې د پناه ځایونو د نشتوالي له کبله شکایت کړی دی. د کلیچکو په وینا نږدې نیمایي شکایتونه د هوایي حملو پر مهال د دغو پناه ځایونو د قلف پاتې کېدو او یو پر څلورمه یې د دغو پناه ځایونو د نامناسب وضعیت په اړه وو. هاخوا د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس پرون په سنگاپور کې خبریالانو ته په خبرو کې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت پر لار د چین نقش ته هیلمندي وښوده.
ما د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې په اړه سختې خبرې کړې او هیله مې ښودلې ده چې چین د یو داسې هیواد په توګه چې پر روسیې زیات نفوذ لري دغه نفوذ دې د سولې د بیا ستنولو لپاره وکاروي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم ویلي چې پرون یې په سنگاپور کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر سره پوځي مهماتو ته د اوکراین د پوځ د اړتیاو پر مسلو خبرې وکړې. جنوبي کوریا چې د امریکا د متحده ایالاتونو متحد هیواد دی د توپچی مهماتو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. جنوبي کوریا د واشنگټن او اروپایي ټولنې له فشارونو سره سره تر اوسه اوکراین ته د وژونکو وسلو مرستې ډډه کړې ده او دلیل یې له روسیې سره تجارتي اړیکې او پر شمالي کوریا د مسکو نفوذ بلل شوی دی.
لا خبرونو ور اخوا
و اوس هم څو نور راپورونه د لویدیز نورستان اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې پخوای هم سړکونه کنډو کپر او تنګو، خو د بارانونو او سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تاګه وتلی دي. ځایي اوسیدونکي وایي د سړکونو د کنډو کپروالي په وجه یوازې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې د موټر چپه کېدو شپږ پېښې رامنځته شوې او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل د رحلان نوري په راپور کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي، هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي، چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کلم دی، نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په یو 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګي غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خویدلی او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی.
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، هلته د سرک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ اووه نفر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سرک له وجې چپه شوی و، هلته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوی چې پکې پنځه شپږ پکې شهیدان و. دغه پیښې لا زیاتېږي.
سرک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. دځې پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره سوګناوري تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرانه خیږي هغه ډیر په سختي باندې، سرکونه بيخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې له پامه غورځولي وو او له وسانی غواړي چې ورته سرکونو په جوړولو او نور اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړې پام وکړي. ځایي چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزې مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنګ هم دي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات وړي.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلي سرکونه د موټرو لته ګراتک پوخا وتلي، خو د ورستوي بارانونو او سیلابونو لامل زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپه کېدو او له غره د خویدو ویره زیاته شوې ده.
ساینس پوهانو یو آسماني ډبره کشف کړې چې تر ځمکې راګرځي او تر لمر د راڅرخېدو په کلني سفر کې له ځمکې سره ملګري وي. دوی دې ډبرې ته سپوږمۍ وزمه نوم ورکړی، یعنې سپوږمۍ نه ده خو سپوږمۍ ته ورته والی لري. نور تفصیل په دې اړه د عصمت څاروان په راپور کې.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ځکه یوه نوې سپوږمۍ یا لږته لږه سپوږمۍ وزمه لري. د ساینټیفیک امریکن ویبپاڼې د راپور له مخې دا سپوږمۍ وزمه یوه فضایي ډبره ده چې تر ځمکې راڅرخي، خو د جاذبې له پلوه له لمر سره تړلې ده. متخصصانو دا سپوږمۍ وزمه چې اف ډبلیو دیارلس شل درویش نومیږي، یوه له ګوته په شمېر ډبرو څخه بللې چې سپوږمۍ ته ورته والی لري. متخصصان باور لري چې دا سپوږمۍ ډوله تیژه له میلاد څخه سل کاله پخوا مځکې ته نږدې موجوده وه، او لږ تر لږه 1500 کال نور به زموږ د مځکې تر شاوخوا راګرځي. د فضایي علومو متخصصان وایي چې دا ډبره د مځکې انسانانو ته هیڅ راز خطر نه پېښوي. عموما سپوږمۍ وزمه اجرام د طبیعي یا اصلي سپوږمۍ پشان تر مځکې راچورلي، خو هغوی د دې لپاره سپوږمۍ نه بلکې سپوږمۍ وزمه بلل کیږي چې جاذبه یې د مځکې پر ځای له لمر سره تړلې وي. اټکل کیږي چې د دې ډبرې قطر 15 متره دی. د نجومي چارو متخصص او ژورنالیست ادرین کافند لومړنی کس دی چې دا ډبره سپوږمۍ وزمه وبلله. د رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا تر مځکې راڅرخېدونکې تر ټولو لویه سپوږمۍ وزمه وي چې تر اوسه کشف شوې ده.
سفالګری یا کلالي د افغانستان یو له پخوانیو صنایعو څخه بلل کیږي. 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف لسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی چې څه باندې دو دیرش کلنو راهیسې په دغه کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالي د مسلک او د کلالي لوښو د جوړولو په اړه کیسه راته کوي.
د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکا ده. د لوخو یو کار زایده دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدي خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري، د په خبر د خپل د نیکونو سلکلن میراث لا هم د استالف په کلی کې ژوندۍ ساتلی. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پایل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندي یوه وړه کاسه جوړه کړم. کمې چرخ نیوه لاس به مې هېر شو، چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه، تر څو چې 15 کاله 10 ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ، کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړي. څومره چې زده کړ بیا مې 10 سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه، هغه مې لومړی کار و، هغه به مې خوند اخیسته.
د تا هم ویل چې دا کاری په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی، او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي، او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټه مو د استالف نغره راوړله، هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه به مو پرېښودله. سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده، یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل، رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول، او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه، او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د 10 ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 12 درجو حرارت کې په داش کې کېښوده، او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاری اختر په خبره دي دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي، او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس 10 شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلارو به هیڅ سمټ باندې د رنگ فکر کړی وو، لوخي ور باندې رنگ کړی وی. یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې خستې وو، رنگ کړی وو. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدای هغه چې له نګدی به تری تیر شوي در سره روان وو، زیخ راغلی وو. بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوي. یو ورځ یو افغان راغی، دا چاینه که دومره خایسته هم نه وه، کګه وګه وه، ها پلو دا پلو کړوي ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې ولاړ. دا مې جالبه خاطره وه، ایسته اچولې وه، کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خچین لوښي کاروي، او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کلال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواګیاس شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحا کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړنې پولیو له منځه وړلو پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنج شنبې په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبې پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف یا پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري، پرون ازادي راډیو ته وویل:
جون دی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورځی، او پاغه ورځ به ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری گروپ یا ټکنیکی مشورتي گروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي، ترڅو د دې هواد نور روان د پولو لمدورلو پروګرام د دې سفارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې هم دا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزړن څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزړن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې دویمه یو ورځنۍ یا پنځه ورځې لوبه کوي. دواړه لوبډلې به نن یکشنبه د همبانتو تا میدان کې د کابل په وخت سهار اته نیمې بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان توانیده چې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د رواني چهارشنبې په ورځ خپله درېیمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه هم وګټي، د دې لوبلړۍ ګټونکي کیږي. د ایمرجنسی روغتون وایي پرون شپږ اویا زره ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بی بی هاجرې په نوم د یوې ښځې و ماشوم و چې د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ په نسایي ولادي مرکز کې وزېږېد. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وکړي، او د دوی مرکز ته تر رسېدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روغتونونو مرکزی دفتر وایي دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ اویا زره ماشوم و چې په خوندي ډول وزېږېد. پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام د سقوط له خطر سره مخ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ایلیو فیلیون پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې تیر کال د دې سازمان په مرکزونو کې د 3015 ماشومانو درملنه شوې چې د پښو سوی شکل یې درلود. د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداریو په اړه د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. دغو دریو هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې واړه لوري او هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړې چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شویو میزایلو کشف او ارزونه پیاوړې کړي. د اعلان داسې وخت کېږي چې تېره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. د جنوبي کوریا پوځ وایي توانېدلی د دې ناکام شوي سټلایټ د مشکوکو ټوټو موقعیت تثبیت کړي. شمالي کوریا وروسته له هغې خپل پوځي پرمختګونه د بېلابېلو منه شوي وسلو ازمویل او د بالستیک میزایلو توغول زیات کړل چې په 2019 میلادي کال کې ډیپلوماتیکي هڅې ناکامې شوې. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د اونیزي ورزشي خبرونه د لوبو میدان مینوالو سلامونه او پیرزوینه میومنې روانه ونه د لوبو په بیرابلو ډګرونو کې پر افغان لوبغاړو سربیره ګڼ شمیر لوبغاړو خي لوبې کړې دي چې تری خبر به مکړو په جون میاشت کې د کرکټ او نور لوبو نوی پړاوونه پیلېږي په خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو له تیرو څو اونیو راهیسې یو شمیر نړیوالې سیالۍ درلودې او په اکثرو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې کړې دي د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو له خپل میلمه سره غږېدلی وو د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمدزی دی زه بختیار ساحل یم د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی او د سریلانکا د لوبډلې اعلان
نو هغه وجه وه چې کرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو بیټنګ فیلډنګ او هر آرټس نو په تاسو مونږه تیارې لګیا ده ځکه عموما د مونږ په نسوري زلوبې مشکل لګي کمې وي نو هغه وخت نشته تر وته پورا ماده کې او د میچ پریکټس ډیر زیات مور دی نه
پای پی ایل سیالیو کې د چنای سپر کینګ لوبډلې بره او د افغان لوبغاړو کارنامې
آی پی ایل سی کوم وو په ټوله کې د نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري وو نور احمد سیدا کوم مهارتونه سیدا از د کړي یا کوم استعداد دلاره اغه د اوخو د په څو وختو کې اوخو د سیدا دی لوبغاړو د پاره ډیر اړین وی
د لبنان پر وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې بریاوي د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او د ټیسټ اتلولو یا چمپینشپ پای لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د جون په 2 منټه د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي د دې سیالیو لپاره افغان لوبډله لتیرو لس ورځې راهیسې د سریلانکا په بیلابیلو خارونو کې تمرینات کړي دي د افغانستان د ورځنیو ټیسټ سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د دې سیالیو لپاره د خپل لوبډلې له تیاروي خوښ دی او ډاډمن دی چې خې لوبي بکوي خغلی شهیدی د یاد هیواد پر وړاندې خپل تیر لوب ته په اشاره سره ویل دي چې په دې لوبلړۍ کې به لوبډله برلاسي وي هغه زیاتوي
سریلانکا او د افغانستان موسم کې ډیر زیات فرق ده دلته ډیره زیاته ګرمي ده او دپ هم ده موسم نو فل ډیره زیاته دی وګو کموالي امکانات ډیر زیات نو هغه وجه وه چې کرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو بیټنګ فیلډنګ او هر آرټس دا په پلاتو مونږه تیاری لګیا ده ځکه عموما د مونږ په نسوري زلوبې مشکل لګي کمې وي نو هغه وخت نشته تر وته پورا ماده کې او د میچ پریکټس ډیر زیات مور دی نو ټول لوبډالو شپږ میچونه وکړل او کوم لوبغاړي سدن ته د سکواډ حصہ دي یوه هم ټول لوبي وکړل اکثره لوکانو ډیر ځل هم مونږ سریلانکا هیوا ترولي او د تمنګا 3-5 سوري زلوبې تر سره کړلې چې یو ډیر ښه سیریز مونږ تر سره کړی او دې ځل هم ان شاء الله زه په خپل لوبډلې باورې ما چې ډیر ښه بلن لوبي به ننداري ته وړاندې کوو او ان شاء الله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده سیریزونو تر سره کول ډیر زیات مهم دي تر څو مونږه نشکي ایشیا کپ او ورلد کپ مختلفو دغه د آمادګۍ لپاره دا سیریزونه کول د دې نه بعد به مونږه بنگلاديش ته ګلې وو سره به ان شاء الله یو ټیسټ لوب 3-5 اوریزه او شل اوریزه لوب وکړو نو دا یو ډیر ښه آمادګۍ ده د ایشیا کپ لپاره د ورلد کپ لپاره او د لوبغاړو د کمبینیشن د ټیم کمبینیشن لپاره
بل لورته د سریلانکا کرکټ بورډ هم د دې لوب لړۍ لومړنۍ دوه لوب تخپلش پړس کسي ز لوبډل اعلان کړی دا سبريخي چې تر لومړنۍ دوه لوبو وروسته به سریلانکا درې مثالی ته خای ځنی لوبغاړي بدل کړي په اعلان شوی لوبډل کې اکثره هغه لوبغاړي شامل دي چې تازه د آی پی ایل په سیالیو کې هم خزلی دلی دي د سریلانکا په لوبډل کې دوسن شناکا د لوبډل بشر پتون نساکا دموت کروناراتنه کوسال مندس انجلا ماتیوس چریت اسانکا دننجایا د سیلوا صدیرا چمیکا دوشن هیمنتا ویرندو حسرنگا لہیرو کمارا دشمنتا چمیرا کاسون رجیتا متیشا پتیرانا او مہیش دشکانڈے د لوبغاړو په توګه شامل دي بایدو ویلشی چې د دې لوبلړۍ دوی مسیالی د جون په څلورمه او وروستۍ سیالی د همدې میاشتې په ومنېټه تر سره کیږي د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل سیالیو د شپاړسم پړاو په پیلوبه کې چنای سپر کینګز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه او د 15 ځل لپاره د تلولي وګټله. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دوه افغان لوبغاړي د آی پی ایل په پیلوبه کې ولوبېدل. د کرکټ په دې ستر ټورنمنټ کې دا ځل 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبېدلې دي او نسبتا 13 کلونو ته ښې لوبې ترسره کړې دي. راځي چې پوره جزئیات له سالم احمد صالح څخه واورو.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ پای ته ورسېدې او راشد خان د دې سیالیو د غوره توپ نیونکي جایزه هم واخیسته. د هندستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې د می میاشتې پر 9 نیټه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وسوه، مهندرا سنگ جونی په لوبډل مشري چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټنز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 215 منډو هدف ورکړ. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف وو، خو د باران له کبله د ډي ایس ایل قانون له مخې سیالۍ 1500 اورونو ته راکمه او چینای ته د 101 منډو هدف ورکړل سو چې د سیالۍ په وروستي بالیه یا د هدف پوره کړ او د روان 2023 میلادي کال اتلولي خپله کړه. د هندستان د غوره لیګ سیالیو په سږني سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګربز بیا په کلکتا نایت رایډرز لوبډلې کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سشکل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ولوباوه. که څام ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سشکل په سیالوي کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو پرتله ډیر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټنز لوبډلې مرستیال لوبډل مشر و. په دې ټولو ولوسې سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سشکل آی پی ایل سیالیو دریم مخکښ بالر و. تر ټولو ښه توپ اچونې په څلورو لوبو کې د 1.5 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستل و. په 15 اورونو کې ترې 512 منډې وسوې چې په هر اور کې د منډو اوسط څه د پاسه 8 و. په توپ وهنه کې هم راشد خان ډیر بد نه و. په 900 اننګزونو کې 130 منډې وکړې. په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 99 سوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د شی توپ اچونې تر څنګ ښه توپ نیونه هم کوله، ځکه نو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپ نیونکي جایزه هم ورکړل سوه. 18 کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوی نور بلل کېدی. د راشد خان تر څنګ د دې لوبډلې په بریا کې مهم نقش درلود، د چې د شی توپ اچونې له امله د میناوالو او د کرکټ د مبصرینو پام ځانته اړولی وو. په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر سو. په 24 اورونو کې پرې 318 منډې وسوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 و. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یوه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه په څلورو اورونو د 20 منډو په ورکولو سره د درویو وکټو ترلاسه کول و. رحمن الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پایلیز توپ وهونکی و، خو هغه څه چې تم ورڅخه کېده شونه ځلید. که څه هم په یوولسو اننګزونو کې چانس ورکول سو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. د پروانو سیالیو کې 218 منډې وکړې چې په هره لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې و، او په یوه لوبه کې تر ټولو ښې 1.8 منډې وکړې. بل افغان تیز توپ اچونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېده ښه وځلېدی. ده ته په 8 لوبو کې چانس ورکړل سو چې ځان یې ښه ثابت کړ او 11 وکټې یې واخیستې. ټول یې 28 اورونه وکړل او 219 منډې ورباندې وسوې. تر ټولو ښه توپ اچونې په څلورو اورونو کې د 30 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کول و. په هره لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 و. او بل تیز افغان توپ اچونکی فضل الحق بیا سشکل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه و. د تکه څام په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل سو، خو نسبتا ښه توپ اچونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 میلادي کال سیالۍ د تیرې مارچ میاشتې پر 28 نیټه د ګجرات په بریا او د چینای لوبډلې په ماتې سره پیل شوې وې او د سه شنبې د شپې ناوخته د چینای په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سالیو کې ټولو لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبو او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې څلور اویا لوبې وکړې.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
کرکټ هغه لوبه چې نن سبا په افغانستان کې مینوال خورا زیات شوی دی. چې کله هم د دې لوبې نوم اخیستل کیږي نو اکثره لوبغاړي د خلکو ذهن ته ودرېږي، خو ځینې نور داسې کسان هم شته چې د کرکټ د لوبې په ترسره کېدو کې خورا زیار ګالي. که څه هم هغوی په تلویزیون ډېر نه راڅرګندېږي، خو دندې خورا مهمې دي. دا کسان د لوبې مهم خلک بلل کېږي. لدی ډلو یو هم د لوبي ریفری یا میچ ریفری دی. زمونږ همکار سنا کاکړ د افغانستان کرکټ بورډ له میچ ریفری همیم تلوار سره چې د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې دا دنده ترسره کړه مرکه کړې ده او پر بنسټی دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن همیم تلوار حمید لشپګو کلونو راهیسې د افغانستان له کرکټ بورډ سره د لوبي یا میچ ریفری دنده لري. نوموړی د کرکټ په سیالیو کې د لوبڅارانو او میچ ریفری د دندو په اړه وایي.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده ترسره کوي، هلته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی لوري یا د هوم بورډ لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې هلته لیږل کیږي ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبي ټول د آی سی سی د قوانینو په رڼا کې ترسره کیږي او سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
همیم تلوار وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبې ریفری د سیالۍ له پیل دوه ورځې وړاندې خپل دنده پیلوي او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړونه ونه شي. خغلی تلوار د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي.
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي او د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسم پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کیږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کیږي. میچ ریفری د وشتنځي راپور یا د پیچ راپور دام آی سی سی ته لیږي.
د یادونه ده چې ښاغلی تدوار د کرکټ نړیوال شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل وریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفری په توګه ټاکل شوی و. نوموړی په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کولو چې د لومړي افغان میچ ریفری په حیث د پاکستان او افغانستان په سترو سیالیو کې د دستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریفری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي یې په ښه لوبه کوي او ډېر ځله یې په خپلو ښو لوبو سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان یې لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو سیالیو پایلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان له آسټرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه به بیا هم په انګلستان هیواد کې د جون په اوومه نیټه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ کورنۍ سیالۍ د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ د مې میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 5 زونونو لوبډلې چې سپینغر، مسانک، امو، بوست او بند امیر نومیږي لوبه کوي. د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې مسانک لوبډلې وکړه شول چې په ډېرې اسانۍ سره خپل سیال سپینغر ته ماتې ورکړي. په دې سیالۍ کې د سپینغر توپوهونکو ونه کړای شول چې ښه لوبه وکړي او په دواړو پاڼیو کې توپوهنه ناکامه وه. مسانک د لسو وکټو په توپیر دا سیالي وګټله او نسیم منګل پکې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. اخوا بیا بوست لوبډلې بند امیر ته په دویم سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. د بوست لپاره احمد ظاهر پټان سریزه ووهله او احمد ضیا ځلان بیا خطوب اچونه تر سره کړه چې پر مټي بندې مرته ماته ورکړه. خو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا عبد الله ترخیل وګټله. هغه چټک بولر دی چې شپږ لوبغاړي سوځولي وو او 45 منډې کړې وې. د ونو د چې دا سیالۍ به د جون تر 60 منټې دوام کوي. بلور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په پار سعودي عربستان ته تللې ده. د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې دغه لوبډله به د سعودي عربستان په تمریناتي کمپ کې د راتلونکو مرکزي اسیا د سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. افغان لوبډله به د مرکزي اسیا په سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس هغه افغان لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې هم بوخت دي د تمریناتي کمپ ته وربلل شوي دي. د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر خپل سیال مات کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پر اساس چې د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانګ کانګ هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړې ده. په خبر کې ویل شوی چې دغه سیالۍ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوې دي او ښاغلی رضایی د لوبې په دویم پړاو کې خپل سیال مات کړ او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. محسن رضایی به دویمه سیالي د آش ساحل هیواد لوبغاړي سره ترسره کړي. باید وویل شي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د 144 هیوادونو 921 لوبغاړي برخه لري چې وایي د افغانستان دي. د خبرونه دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او وسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو په کارکردګۍ خبرې کړې دي. خاغلی احمدزی د هغو روزونکو له ډلې څخه دی چې وسنی اکثره ستوري لوبغاړي شاګردان دي. هغه په خپلو سرګندونو کې د آی پی ایل سیالیو په ارزښت د لوبغاړو په لوبو او نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. مرکه درته خبرو.
د آی پی ایل سیالیو په پیلوبه کې د راشد خان او نور احمد پرفارمنس څنګه وو؟
آی پی ایل سی کوم وو په ټوله کې د نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري وو. نور احمد سیدا کوم مهارتونه سیدا از د کړیو یا کوم استعداد دلاره هغه د وښو ده په څو وختو کې وښو د سیدا دی لوبغاړي د پاره ډیر اړین وي. د پریشر په ټایم کې د خپل ټور مهارتونه په صحیح ځای کې عملی کړ، په ستړیا کې عملی کړ او په غټو میچونو کې د خپل مهارتونه وښودل. نو دا د مهارتونو د ښودلو هغه انتها ده د لوبغاړي د پاره. نو نور احمد هر وخت وس کولای سي په هر سخت حالت کې خپل ولټیا وخی. نو د ټول ټورنمنت د نور احمد د پاره خو بل خصوص پایلوبه کې ک راشد خان دومره ونزلید. نو راشد خان نسی په ټول ټورنمنت کې څه توقع کیده هغه ټول توقع د سر ته ورسوله. مطلب د پارتنرشپ په ماتولو کې د ټیم د پاره ډیر اهم رول ادا کړ په دې ټورنمنت کې. نور سیدا کرکټ د درازي یو میچ کې خامخاس تاسو مر بیسټ بولر مې پرفارمنس خرابېږي. نو دواړو ته زه بالکل دا ویلای سم چې د خپل ټیم د پاره پورا پراغه د ټیم دی بولینګ د سپن بولینګ ملاوا او ډیر خو وزلیدل.
په سګنی پړاو آی پی ایل کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي، نور احمد او راشد خان. لاستراوړنی څنګه ارزوي؟ د نورو کلونو په پرتله څه کال څنګه ول؟
بالکل څومره دی دا لاستراوړنی خو صرف دا نه دي چې دوی 15 واړه لوبغاړي په آی پی ایل کې ولوبېدل، بلکې دا د افغانستان د ټول کرکټ لاستراوړنی ده. په دومره غټ لیگ کې د 15 لوبغاړو لوبېده مطلب د افغانستان کرکټ سدا آئنده ډیر روښانه ده او ډیر زبردست لوبغاړي را روان دي. فائده صرف دوی ته هم نه ده، کرکټ بورډ ته هم د دې ډیر زیاته مالی فائده ده. دوی ته که مالی فائده وي نو کرکټ بورډ ته هم مالی فائده ستا لدینه. او په ټوله کې ډول خو ځلېدل څه څنګه چې په دوی باندې تبصیري وسوي او څنګه چې دوی نه توقع کېده هغه نه زیات وځلېدل. دا د موږ د افغانستان د کرکټ لپاره ښه زیری ده. په دغه عمر غټ سټیج کې سدغه منګ ویلای سو سی آی پی ایل سی دا دی یو ٹی 20 ورلڈ کپ نه کم نه ده. د دې پریشر او د دې هر خواسه ده د دې لوبغاړي او د دې د لوبغاړو ورلټیا نو دا دی ورلڈ کپ نه کم نه ده. نو په ورلڈ کپ کې سړی دومره زلیګي او دومره پرفارمنس کوي نو لری نه ده سی د منګ ټیم به یو وخت کې د دوه لوبغاړو خلاف ډیر ښه وځلیږي. امکان ډېر شته چې په شلاوریز کرکټ کې موږ پاینده کې یو بهترین ټیم واوسیږو.
یوازنی افغان توپوهونکی چې آی پی ایل کې ولوبید ګربز وو. لامل یې څه دی چې افغان توپوهونکی په نړیوالو لیګونو کې کم اخیستل کیږي؟
بالکل که وګورو ګوربس دا سر بیټسمن نه خو بیټسمن نه دا بلکې یو خو وکټ کیپر هم دا او ور سره سیدا اوپنر بیټسمن دی نو دیو ټیم په بیلنس یا دیو ټیم په جوړښت کې د دې ډیر ځای لیدل کیږي ضرورت لیدل کیږي او بل دغه سه دای یو بهترین توپ هون کې هم دا د دې د لوب سیدا ډیر تیز لوب دا او د شلاوریس کرکټ د طبیعت مطابق دای بیټینګ کوي نو ټیمونه ورته ضرورت لري هر ټیم ورته ضرورت لري نو ډیر خوم زلید په لورټه سیدا وخودل که څه هم څو واري زر زر اورسو خو دال دې سی بیټسمنانو سره کیږي او څو ډیر خینګزونه مکر دې سی بیټسمنانو ته دا توقع کولای سی سیاره دا به ماته دوه میچ بعد یو میچ ډیر خکې هر میچ سیدا دا به ماته خنه کی نو دی تیز لوب کی دی وجه داد نو خو ډیر زبردست لوب وکړه
راشد خان دا ځل په دې سیالیو کې د وکټ واخستلو نظر خو وو وښل وغاړي وسوځول خو د نورو ځلونو په شان خپل اکانومي ونشو ساتلې استاله عمل لاملونه څه دي
که وګورو راشد رول امکان دی ولري چې په ټیم کې د سی وو سی پارتنرشپ مات کی او وکټ راولي او وکټ واخلي او زیات اټاکینګ بولینګ وکړي نو په دې صورت کې رنز راځي بلدان سه دې د سره ډیر بیټسمنانو اموخت هم پیدا بار بار په دې اپیل کې هر ټیم یو بل سره دومی چلري نو د خلاف د خلکو یادی بیټسمنانو هغه ستراتیجی او پلانینګ هم د پیر ډیر خخ کاری ده نو که پایلو به موږ وګورو د نه منډه جوړ شوی او بیټسمنانو سیدا د بولینګ په هغه ویریشن او په د شهانو کې د سکارېدل لکه د سره چې ډیر زیاته لوب کړي د ګوګلی او لیگ بریک په ججمنټ کې ډیر زیات مشکل نه ښکارېدل د پیره که څه هم راشد خان ډیر خولو به د وکټي واخیسته خو امکان دی بل ریسی د راشد خان د پیره رول هم د سیو سی پارتنرشپ مات کې ډیر زیاته ټیکینګ بولینګ وکي او خامخا وکټ ترلاسه کړي تر څو خو په دې کې تر ډیره حدا پورې کامیاب هم سو کلم سی راشد بولینګ تر اغلې وکټي اخیستې دي او خالص ټیمي زولای دا او په ما غزي کې د میچ د ګټلو چانس هم پیدا شوی دا
آیا نور احمد براتلون کې راشد خان ثابت شي او د نور کیسه څنګه وا چې د نو لسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته مو انتخاب او
ته زه یو شی وایم چې هر لوبغاړی ځانګړي استعدادونه لري هیڅ کم څه دا نور احمد نسی کېدی هیڅ هم راشد نسی کېدی خو ها د کارکردګي په لحاظ باندې منګوي سو نور احمد څه دا روان رایزنګ سټار دا دنیا په کرکټ کې او بل نور احمد هغه وخت کې زه انډر 19 مسلې مې روانې کړې و ټرایل او حسابونه مې شروع کړو د زنو په کچا باندې انډر 19 جوړاو دا سایه منګ راوغخته دی زون دی ټیم د پارم سی انتخاب کلم سی بیا د زونونو ترمنز لوبي کولې د ساي نو به ما ډیره کلاکه پښتنه وکړاو د خوست په موټر کې ناس ل عرب شانم د نمبر واخست عرب شاه ته مې زنګ سی و عرب شاه دی مساینک دی زون دی انډر 19 منیجر مو او شاهین نیازی ته مې ویلې سی بس اسرای را پیدا کوا عرب شاه نی نمبر اخیستې بیا موټر نه را کوسک او را موست او بیا دی زون نمبر 119 ته مخکې ک بیا دی سی وو سی ریسا مزای په وخت کې ډایریکټر د ډایریکټرن استی پاور کړه زې ل د انډر 19 له هډ کوچ نه اخوا کړم او د هډ کوچ سو نور بیا یو تور دو تور کې خو ته نور بیا لري سمز دي سره استعداد د افغانستان کې ستا پیژندل ډیر ضروری دی راجګول ډیر ضروری دی او د افغانستان به یو هلک یا یو دسی لوبغاړی تر وسه نی سیمانی انتخاب کړي ما نی ټرین کړي او ما یو ځتن یې رسولای دا امکان نه لري
سکل آی پی ایل ستالان د لنورو کلونو سره کوم مهم توپیرونه درلودل
آی پی ایل کې هر وخت د نوی نوښتونو راځي کدا امپیکټ پلیئر د دې د نوې قانون سی وو لټاس نه رسته د لوبډل انتخاب او ستاس وګټي او بلونه رسته د لوبډل انتخاب د سی نور د شیانو کې دا پیرسي وډیر ځوانان لوبغاړي او په دې آی پی ایل کې د ملکونو هغه لوبغاړي سیغه د راپورته کې دوه یا نوی استعدادونو څخه نه ولیدلی هغه په آی پی ایل کې اصل لوبغاړي ډیرو دی انډیا خپل لوبغاړي د سنی وی لوبغاړي ډیر زیات وکي او خه خبره دا و چې ځوان لوبغاړو سره د ډیر زیات پرفورمنس کبه د بولینګ په برخه کې او کې د بیټینګ په برخه کې ځوان لوبغاړو سره خلو وکړي د میچ د حالاتو مطابق په پریشر کې لوبي د سختو بالرانو خلاف نو دا د روان پیکټ ته یو نوې رنگ په شکل باندې صدا منګ ویلې سو صدا ای پی ایل ټورنمنت بر روان کرکټ ته نوې رنگ ورکې نیوی لوبغاړي به متعارف کی د دنیا کرکټ ته
ای پی ایل د یو لوبغاړي د کیریئر یا لوبیز ژوند په جوړولو کې څومره مهمه ونډه لوبولای شي
ای پی ایل کومګ وګورو برانډ کرکټ ده سخت کرکټ ده د تا امتحان ده د مهارتونو امتحان ده د پوهې امتحان ده د ټیکنیکس او د فزیکس امتحان ده نو دا یو ای پی ایل کومګ وګورو ته د سیو پوس اسیستا د کرکټ د پی ایس ڈی لیول امتحان ده که ته په دې امتحان کې کامیابیږي نو ته د خپل ملک لپاره په اسانۍ کرکټ کولای شي په نورو لیګونو کې په اسانۍ کرکټ کولای شي د دنیا په ټول هر کونج کې ته ښه کرکټ کولای شي که ته چیرته په ای پی ایل کې ښه ځلیږي نو ای پی ایل کرکټ مینز ا بیگ ټیسټ
ول کېږي چې د افغانستان اکثره ستوري لوبغاړي ستاسو لومړني شاګردان پاتې شوي یعنی ستاسو روزلې دي پراتلون کې داسې څوک شته چې د راشد خان یا د نورو نوموتو افغان